اوریدونکو مشال ریډیو ته یو واره بیا په خیر راغلی. په پیښور کې د سهار 10 بجې شوې دي. ملیحه میرزاده مو د مشال ریډیو خبرونه اوریدو ته مورا بولم. په دې خبرونه کې د سیمې او د نړۍ په اړه ریپورتونه لرو، خو تر ټولو اول به د دې تازه خبرونه واورو د خپل همکار نجیب امیر نه.
د مون تخنیکی استونزې لامل زمون بخنه قبول کړي، خو پامو کې په سر کې د خبرونو سر ټکو ته. پورتل خار د توغندیو برید کې دوه کسان ژوبل شوي دي. د پښتونخوا حکومت د سعودي عربستان نه د دریو بندیانو د خوشي کېدو غوښتنه کړې. امریکا او پاکستان د استخباراتي اړیکو په زیاتولو غږېدلي. او نن په دوحه قطر کې د لیبیا په حالاتو نړیواله غونډه کې رازو د خبرونو تفصیل ته. تیر شپه د کورم ایجنسی د لوري نه لس توغندي د ټل په ځونو سیمو کې پریوتی چې لامل یې دوه کسان ژوبل شوي دي. د مشال خبریال خبر راکوي چې د توغندیو د لګېدو لامل یو شمېر کورونه هم زیانمن شوي دي. د سیمې د پولیسو یو چارواکي حاجي میر چمن مشال ته وویل په اورګزو کورم کې وخت په وخت شخړې روانې وي چې لامل یې څنګ ته پرتې سیمې هم اغېزمنې کېږي. د پېښور پولیسو څلور تنه مشکوک ترهګر د پیشتخرې د دانش آباد سیمې نه نیولې دي چې ویل کېږي یو پکې د وسلوالو طالبانو مهم مشر هم شامل دی. د دغو کسانو نمونه د موضوع د حساسیت له مخې نه دي ښکاره کړی شوي. په پېښور کې د مشال خبریال د استخباراتي سرچینو له خولې وایي چې یاد شوو کسانو په پېښور او خواوشا سیمو کې بمي بریدونه ترتیبول. د خیبر پختونخوا حکومت په سعودي عربستان کې د درې پاکستانیانو د پانسۍ د سزا په برقرار ساتلو خپګان ښکاره کړی او د پاکستان او د سعودي عربستان حکومتونو نه غوښتنه کړې چې د درې وړ کسان چې تعلق یې د خیبر پختونخوا سره دی باید زر تر زره د خوشي کېدو په اړه اقدامات وشي. په دې اړه تېره ورځ د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې د دې صوبې د اطلاعاتو وزیر می افتخار حسین وویل
مونگا حکومت پاکستان تم دخبر اسمبلیان جی کم دے دا فریاد اور او بیا دا سعودی عرب حکومت تم خواست کو جانا دے خصوصی طور نوٹس والی دا اپیل دے منظور کی دے انسانیت پا بنیاد دا اسلامی قوانین پا بنیاد او دا خپل دا بشری حقوق پا بنیاد بکار دا چی دا خلق رہا کریشی.
د خیبر پختونخوا د اطلاعاتو وزیر می افتخار حسین په کراچۍ ښار کې د متحده قومي مومنټ درې غړي نامعلومه کسانو په ډزو وژلې. دا پیښه په محمود آباد سیمه کې رامنځته شوې ده. وژل شوي کسان حکومتي ملازمینو او د کور شمیرنې کار پر مخ وړلو. د دې پیښې په اړه کراچۍ کې د مشال ریډیو خبریال ظفر کریمی وایي
دغه کسان چې وو د حکومتي ملازمینو او چې نامعلومه موټرسایکل سورو دغه کسانو باندې بزی کړی دي او درې واړه چې دي هغه وجلې. متحده قومي مومنټ منلې ده چې دغه درې واړه وجل شوي کسان چې دي دا د دوی د ګوند غړي وو.
د نن په ټول پنجاب کې د سی این جی اسوسییشن په بلنه پمپونه تړل کیږي او دا پمپونه به تر نامعلومه وخته پورې تړلې وي. د سی این جی اسوسییشن چارواکي غواړي له دې لارې په حکومت فشار واچوي چې د سی این جی په هفته کې د دوه ورځو بندیز دې ختم کړي. اوس هم نړیوال خبرونه. د امریکا متحده ایالات وایي دوی د پاکستان سره په دې اړه خبرې روانې کړې چې د ترهګرو د ځپلو لپاره دوی څومره استخباراتي مامورین او د ځانګړو عملیاتو افسران دغه هیواد ته ولیږي. اسوسییټډ پریس د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د ویان مارک ټونر له خولې لیکي چې دوی په پاکستان کې خپل فعالیت ته دوام ورکول غواړي او دا چې پاکستان څه ډول امریکایي عملیات منی په دې ورسره خبرې کیږي. د امریکا او پاکستان د استخباراتي ادارو مشرانو لیوین پینټا او شجاع پاشا د ګل په ورځ په واشنگټن کې وکتل او د دواړو خواوو په اړه کوي خبرې وکړې. په خلیجی هیواد قطر کې نن د لیبیا د حالاتو په اړه یو نړیواله غونډه کیږي چې ورکی به د کرنل قذافی او د نیټو د ملاتړ لرونکو یاغیانو ترمنځ د شخړې د هواري لپاره د نړیوال غبرګون په همغږۍ کولو خبرې کیږي. اټکل کیږي چې د دوحه په غونډه کې به د لیبیا د یاغیانو او د انتقالي ملي شورا مشران خبرې وکړي. همدارنګه ویل کیږي چې د کرنل قذافی د حکومت پخوانی خارجه وزیر موسی کوسا به هم په دې غونډه کې وینا کوي. د مصر حکومتي ټلویزیون خبر ورکوي چې د پخواني ولسمشر حسنی مبارک دوه زامن لږ تر لږه د 15 ورځو لپاره نیول شوی دي، ځکه په لټون کې ادارې د هغوی نه د حسنی مبارک د واکمنۍ پر مهال د کړو درغلیو پلټنې کوي. اعلی او جمال وروسته لاغي ونیول شول چې تیره ورځ د مصر پخواني ولسمشر حسنی مبارک د زړه د ناروغۍ له امله د روغتون بیړنۍ څانګې ته ورسول شو. د امریکا بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن ویلي دا څرګندونه ده چې د منځني ختیځ هیوادونه به خالص سیاسي او اقتصادي اصلاحاتونه برخمن شي او کنه. د عربي هیوادونو پاسون به یو سراب ثابت شي او کوم څرګند بدلون به رانه وستل شي. په واشنگټن کې د نهه په ورځ یوې غونډې ته د وینا پر مهال نوموړي د سیمې له هیوادونو وغوښتل چې د تیونس او مصر بدلونونو ته په کتلو سره د سیاسي او اقتصادي اصلاحاتو د راوستلو لپاره کار وکړي. په بیلاروس کې د دوشنبه په ورځ د پیاوړي چاودنې نه پس چې ورکی 12 کسان وژل شوي او 150 نور ژوبل شوي وو، د دغه یو 12 مشر الکساندر لوکاشنکا ویلي چې د چاودنې مقصد د دښمن لخوا د دوی د هیواد غیر مستحکم کول او دوی د دغه چاودنو تر شا د بهرنیو لاسونو ککړېدل نشي ردولې. دا تر دې غړې د مشال خبرونه.
تاسو خبرونه د مشال ریډیو همکار نجیب امیر نو اوریدل. په دې خبرونه کې تاسو دا ریپورتونه هم اوریدل شئ. پټل کې د لسو میزایلو د غلو لامل دوه کسان وژل شوي، ژوبل شوي دي او کورونو ته هم زیان رسیدلې دي. په سعودي عرب کې درې پاکستانی وګړو ته د دیت ورکولو باوجود د قتل په تور کې د مرګ د سزا په خلاف د پښتونخوا د اطلاعاتو وزیر میا افتخار حسین وای
د پاکستان اوسیدونکو او د خیبر پښتونخوا اوسیدونکو ویړیا نه دي، دا غیر تپوس خلک هم شته. مونږ یې تپوس کوو په پر زور طریقه باندې، دا اپیل کوو چې په دې اپیل باندې کوم دی عمل شي او دا خلک رها کړی شي.
د بلوچستان په کوټه کې د استادانو اتحادیه پر د احتجاج وکړ چې د سکولونو د خلاصېدلو نه باوجود هم ماشومانو ته د حکومت له طرفه کتابونه نه دي ورکړل شوي.
دوه میاشتې سوي دي سکولان خلاص سوي دي، تر اوسه سرکار له ګورنمنت له طرفه سکولانو ته بچانو ته کتابونه نه دي رسېدلي او مخصوصه علاقو ته رسېدلي دي. پوره بلوچستان تر اوسه بچانو کتابونه زموږ نه.
په باجوړ کې د خراب حالاتو لامل د نورو نقصانونو ترڅنګ د روغتیا مرکزونه هم تباه شوي. اوس په باجوړ کې د روغتیا هلې ځلې سرنګه تر سره کیږي. په صوبه کې د صحت نړیوال ادارې او چارواکي وای
اکټیویټیز کو نو موږ د آرمی سره او د پولیټیکل ایڈمنسٹریشن په کوارډینیشن باندې کار کوو او هغه چې رسو پورې موږ ته کلیرنس نه راکړي موږ هغه ایریا ته نه ځو.
د دې ترڅنګ نیوز پروګرام پلوشه هم لرو او ریدل مهیروي. تاسو مشال ریډیو ته غوږی. تیر شپه د هنګو ضلع په سیمټل کې د کورم ایجنسی لاړه نه لس میزایل داخل شوي دي. په دې پیښه کې دوه کسان زخمیان شوي. د مشال ریډیو خبریال طارق اورگزی رپورټ لري.
د ځایی پولیسو پر وینا تیر شپه د کورم ایجنسی څخه لس توغندي د ضلع هنګو پټل سیمه باندې راپریوتی دي. په نتیجه کې دوه ولسی وګړي زوبل شوي دي او څو کورونو ته معمولي زیان اوړېدلی دی. د ځایی خلکو د وینا تر مخه زخمیان شوي کسان د ټل روغتون ته وړي دي او د ډاکټرانو پر وینا زخمیان شوي کسانو حالت د خطرې نه بهر دی. د دې پیښې په هکله د ټل پولیسو مشر چارواکی ډی ایس پی حاجی میر چمن مشال لډیو ته وویل د یادونه وړ دی چې بندوبستی سیمه هنګو د اورګزو او کورم ایجنسی سره ګډه پوله لري، چېرته کې چې د وسلوالو طالبانو خلاف فوزي اپریشن دوام لري او د تیرې څه مودې راهیسې په دې سیمه کې امنیتي سرتیرو او وسلوالو ترمنځ انښتې رامنځته کیږي چې له وجې عام اولس ته هم مرګ ژوبله اوړي. طارق اورگزی، مشال رادیو، هنګو.
دا مشال رادیو ده.
د پېښور پښتخري سیمه نه پولیس سلور ترهګر نیولې دي چې ور باندې د بیلابیلو چاودنو او د ترهګرۍ د پېښو تور دي. د دې ترڅنګ تیر ورځ پښتونخوا د کابینه په غونډه کې د صوبې د اطلاعاتو وزیر میا افتخار حسین ویلي چې په صوبه کې د رشوتونو خلاف به یو نوې اداره جوړوي او د پېټرولیم نوې وزارت جوړولو په اړه هم څرګندونې کړي. په دې اړه د مشال ریډیو خبریال فواد علي شاه د تفصیل سره.
تیرش پا سیکیورٹی ایجنسی کی کمیدی آگئی دا پشتخر علاقے دانش آباد میں سے دے سلور طرح گر نیولی دی اور دی باندے ایجنسی وائی چی دی باندے دم بیالبیانو دماکو چی دیا بریدنو پا پیخور خار کے دننا چی دے آگئی دی باندے فائر درج دی پا مختلف پولیس سٹیشنوں کے دا پیخور نو اس چی دے خو ترس پورے دا نوائی دا نسر گندوی ایجنسی چی دی چی سوک سوک دی صرف دا پیلی دی یو پکې د طالبانو وسله والو د پېښور چې کوم دی کمانډر دی او درې نور هغه سره چې دی مرستیال دي اوس تر اوسه پورې هغوی دا څرګندوي نازه کوي چې که دا مو څرګند کړو نو کېدای شي چې حالات خراب شي.
د دې نه علاوه تېره ورځ د خیبر پښتونخوا د کابینه په غونډه کې د خیبر پښتونخوا د اطلاعاتو وزیر میا افتخار حسین ویلي وو چې د رشوت خلاف یوه اداره به جوړوي، نو د دې په اړه څه معلومات لري؟
دا پرون چې کله د کابینې د خیبر پښتونخوا چې دی د کابینې اجلاس شو غونډه وشوه، د هغې نه پس میا افتخار چې دی خبریالان سارا خبرو کې دا کوم چې خیبر پر خیبر پښتونخوا د اسمبلی حال دی پاغې کې سمیا افتخار وینا وا چې اوس چې څنګه ډېر وزارتونه راغلو صوبې ته او اوس به زیات تر چې د نړیوالې ادارې چې دی هغې او نور ملکونه چې دي هغې به امداد چې دی ډایرک ورکوي صوبایي حکومت ته به ورکوي. نو اوس دې دپاره د هغې چې دی هغې دپاره چې دی اوس مونږ ته پکار دي چې یو بله اداره جوړه کړو چې هغه په صوبه کې چې څومره رشوت دی که هغه په سرکاري ادارو کې دی که په شخصي ادارو کې دی او که په وړه سطح دی او که په غټه سطح دی چې هغې د خاتمې دپاره یو اداره جوړه کړو. نو هغې دپاره دوی فیصله کړې ده چې دا اداره به جوړېږي، یو کمیټي جوړه کړې ده.
پختو وای مشال ریڈیو اور
تاسو مشال ریڈیو ته غوږی. د متحده قومي موومېنټ درې ورکران چې د کورشمیرنې په لړ کې مرستندوی عملیات ترسره کول وژل شوی دي. په دې اړه د مشال ریډیو خبریال ظفر کریمی تفصیل راکوي.
دغه پیښه چې دا تیره ورځ کراچۍ ښار محمود آباد په سیمه کې رامنځته شوې ده، دغه کسان چې وو د حکومتي ملازمینو پولیس دا وی او چې دوی د کورشمیرنې کومه سلسله روانه د خلکو سره دغې دلته مرسته کوله او چې نامعلومه موټرسایکل شروع دغې کسانو باندې ډزې کړې دي او درې واړه چې دي هغې وژلې دي. د وژنې وروسته دغلته ځینې خلک هوایي ډزې شروع کړې، کاروبارونه بند ول او دغه سړکونه چې کوم دي دغې سیمې نه تېر شوي دي هغه هم بند و. متحده قومي موومېنټ منلې ده چې دغه درې واړه وژل شوي کسان چې دي دا د دوی د ګوند غړي وو او د متحده قومي موومېنټ د دغې پېښې سخته غندنه کړې ده.
د دې څه معلومات شته چې دا کسان چا وژلي دي؟
زه به تاسو ته دا ووایم چې دغه پېښه چې رامنځته شوې ده د دې نه یوه ورځ مخکې د دغې پېښې د ځای سره نږدې د تاریخ روډ په سیمه کې چې دی د مهاجر قومي موومېنټ هم درې کسان چې د هغې کې یو د هغې مشر هم و مرستیال مشر یې پکې وو هغه وژل شوي وو او هغه پېښه هم داسې ورته پېښه ده. تر اوسه پورې متحده قومي موومېنټ خو د دې تور په چا باندې نه دی لګولی، خو اکثر په ښار کې د دغه دواړه ګوندونه چې کوم دي دواړه اردو ژبه ویونکي ګوندونه دي او اکثر د دوی ترمنځ داسې نښتې رامنځته کېږي، نو اکثر خلک دا خیال کوي چې دا پېښه د هغې بله ورځنۍ پېښې رد عمل کېدای شي.
د دې نه علاوه داسې خبرونه دي چې د پاکستان پیپلز ګوند او د عوامي نېشنل ګوند مشران له یو بل سره لیدلي، نو د دې په اړه تاسو څه معلومات لرئ؟
دغه پرونی کوم ملاقات چې شوی دی د پیپلز پارټي مشرانو او نېشنل پارټي د مشرانو هغه هم په دقې وجه باندې شوی چې څو ورځې مخکې د سینسوبې د ان پی مشر چې دی هغه یو پریس کانفرنس کړی وو، ویلي وو چې د کورشمیرنې په سلسله کې او د دې نه علاوه کوم چې د عوامي نېشنل پارټي دوه سیټونه دي دلته په کراچۍ کې د هغې په حلقو کې ترقیتي کارونه نه کېږي، نو په هغې باندې دوی د تحفظاتو څرګندونه کړې وه. نو پیپلز پارټي چې ده هغه د دغې پلړ کې د چې عوامي نېشنل پارټۍ مشران د دوی نه خفه شوي دي، د دې په باره کې هغې تلي وو او د دې سره خبرې اترې کړې دي. د عوامي نېشنل پارټۍ ترجمان چې دی هغه وایي چې دا خبرې کامیابې وې او د پیپلز پارټۍ مشرانو د عوامي نېشنل پارټۍ مشرانو ته پوره یقین دهاني ورکړې ده چې د هغې کوم تحفظات دي د هغې د ختمولو پوره پوره کوشش به کوي.
مشال ریډیو ستاسو د زړونو غږ.
دا د نن په پنجاب صوبه کې آل پاکستان سی این جی اسوسییشن په بلنه د سی این جی او د پېټرول سټېشنونو مالکانو د هړتال کولو فیصله کړې. د دې نه د دوی د حکومت نه غوښتنه ده چې په هفته کې دوه واره د سی این جی بندې سي ختم کړي. د دې نه علاوه د پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی تیر شپه په یو بیان کې ویلي چې د کشمیر د مسلې ترڅنګ د هند سره د سرکریک او د اوبو په لانجه خبرو باندې رضا شوي. د مشال ریډیو خبريال احمد الله د تفصیل سره
تیر ورځ چې کوم د آل پاکستان سی این جی اسوسییشن چې کوم مشر دی غیاث پراچا هغه دا خبره وکړه مطبوعات سره خبرو کې چې په یخنیانو سی این جی چې کوم وا هغه په ټول ملک کې د خیبر پختونخوا نه علاوه نور په ملک نور برخو کې بعد دوه ورځې لپاره بند و. ولی اوس ګرمیانی شروع شوه په ملک کې د اپریل هغه د هغه نیمه ته ورسېدو. منګ وزیر اعظم ته صدر ته د دینه علاوه د پټرولیم وزیر ته اوګرا ته د ټولو د منګ خطونه ولېګل چې ګرمیانی شروع شوه په کار د تاسو سی این جی دا کم بندش کوم دی په هفته کې دوه ورځې دا بند کړی شي او منګ لکه کوم د عربونو روپو منګ په دې سېکټر کې کوم سرمایه لګولې ده په کار چې منګ دغه نقصان چې کوم دی نور منګ بند کړی شو. منګ لکه تاسو په ګرمیانو کې منګ دا اجازه تراکه چې دا د دې تاسو نه بندوي ولی هغه موږ په دې حواله سره څه خاطر خوا جواب نه حکومت راکو نه اوګر له طرف راغې او نه راځي وزارت له طرف راغې نو موږ په دې مجبور شوی یو چې موږ سره لکه ناروا سلوک چې کوم روان دي په کار دا نه بنديږي. نو دې لپاره نن نه موږ د پنجاب د اسلام آباد او پنډي په شمول په ټول پنجاب کې سی این جی سټېشن چې کوم دي هغه به موږ بندي کو د نامعلوم وخت ته پورې.
احمد الله د دې نه علاوه د پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی تیر شپه په یو بیان کې هم ویلي چې د کشمیر د مسلې ترڅنګ دا هندوستان سره د سر کریک او د اوبو په لانجه خبرو ته تیار دی. په دې اړه څه معلومات دي؟
تیر ورځ څلور نویم نیشنل مینجمنٹ کورس چې کوم هغه لکم کسان هغه سره خبرو کې وزیر اعظم ګیلانی دا خبرو کړه چې کله زه موهالی ته لاړم نو هلته ما د هند وزیر اعظم منموهن سنگھ سره چې ملاقات وکړو نو هغه دا خبرو کړه چې مخکې به زموږ د دوانو ملکونو ترمنځ د خصوصا د 2008 نو وروسته چې کله د ممبئی بدون وشو دا هغه نو وروسته که هندوستان سره به زموږ خبرې اترې کېدل نو هغه به زیات دا خبره کوله چې په پاکستان نه کوم ترهګری واقعیات کې یادل چې کوم ترهګر دي یا داسې جماعتونه چې هغه په دې کې ککړ دي په کار چې دا هغه په ضد باندې حکومت اپریشن نو کې ومنګ ته حواله کې دا خبره وکړه. ولی اوس دا وخت راغلی دا غوښته چې موږ خپل موقف باندې کلک وسره ولاړ او اوس چې کوم د کشمیر مسله د شخړه روانه ده یا دینه علاوه د سرکریټ چې کومه سیاچین چې کومه مسله ده هغه ده او دغه شند اوبو چې کومه د دوه ملکونو ترمنځ چې کومه غټه مسله دا وخت ده نو په دې باندې هم هند موږ سره راځي چې وځي چې منموهن سنگھ ډیر یو خسړې او ډیر خسوچ لرونکي انسان دي او هغه سره په دې خبره موږ راځي چې راتلونکي زمون کې مذاکرات کې کومه خبره اترې کیږي نو تر هغه غري خو واقعا لکه هغه پاکستان افغانستان یا هندستان نه بلکې نور د نړۍ ته هم تاریخ به خبري اترې کوي خو ولې دا چې کوم نور د دوه ملکونو ترمنځ چې دا کوم مهم موضوعات دي نو په دې باندې به هم خبري اترې نو هغه رضا شي.
دا مشال ریډیو دا
د خیبر پختونخوا اسمبلی په سعودي عربستان کې درې پاکستانیانو ته د قتل په تور کې د دیت تور کولو باوجود د عدالت لخوا د مرګ د سزاګانو پاورولو سخت برګون ښودلې دي او د پاکستان د مرکزی حکومت او د سعودي عربستان د حکومت نه غوښتنه کړې ده چې دغه کسان یې زر تر زره راخوشې کړل شي. راځي چې د غلام غوث په ریپورت کې نور جزئیات واورو.
د خیبر پختونخوا د اسمبلی په غونډه کې د اطلاعات وزیر میا افتخار حسین په سعودي عرب کې د عدالت لخوا د دیت ورکولو باوجود د قتل په تورونو کې ککړ درې پښتنو ته د مرګ په سزا او راولو سخت خفګان څرګند کړی دی او د پاکستان او سعودي عرب د حکومتونو نه غوښتنه کړې ده چې دغه درې پاکستانیان دي زر تر زره خوشی کړي شي. میا افتخار حسین ایسبلی ته خپل وینا کې د دغه درې واړه پاکستانیانو سره د سعودي عرب د عدالت د رویې په حق له وویل
بل غیر لسکالو چې دوی په سعودي عرب کې دي او د سعودي عرب د حکومت د قانون مطابق هغه څه چې کوم دی نو یو واقع شو او هغه دا ورته دی باندې چې هغه د ټول مراحل نه تیر شو خو د سعودي عرب دا څه قوانین نه پس هم دا خبره ثابته نه شو چې دا څه کړی د دې نو کول او کړی د دې سرمن او د دې د پاسه وستو کړی او کې کوم ہے چې ساتل دا څنګه هر دې چې او تاسو خپل من دا د دې چې شهید چې کوم ځای دی دا هغه د خدای چاته نه چې په هغه کې د مرګ مرګ خبرې که څوره دا هیڅ سره ممکن دی چې موږ دې شکر دې خو دې خلکو ورته چې موږ یو کار کړی نه دی تاسو په دغه خپل نه خبر څنګه وګاسي دا کار چې موږ وکړی دی.
په وینا کې مې افتخار حسین زیاته کړه چې د پاکستان او سعودي عرب حکومتونو له پکار دي چې دغه درې واړه پاکستانیان زر تر زره خوشی کړي.
موږ حکومت پاکستان تم د خپل سملیان د کوم دا فریاد اور او بیا د سعودي عرب حکومت تم خواست کو دا لري خصوصي تور نوټس والی دا تین دي منزور کی د انسانيت په بنیاد د اسلامي قوانینو په بنیاد او د خپل بشري حقوقو په بنیاد پکار دی چې دا خلک رها کړي شي.
مې افتخار حسین دا هم وویل چې د پاکستان او خیبر پښتونخوا اوسیدون کی سویړیا ندی او مونږ به تپوس کوو
ټول ملکونه خپل شهریانو باندې غیرت کوي او د خپل شهریانو تپوس کوي د پاکستان اوسیدون کی او د خیبر پختونخوا اوسیدون کی ویړیا ندی دا غیر تپوس خلک مشته او دا حکومت چلین دا به د عوامو تپوس کوي مونږ یې تپوس کوو او په پرزور طریقه باندې دا اپیل کوو چې په دې اپیل باندې چې کوم دی عمل وشي او دا خلک رها کړی شي.
اسمبلی کې د میا افتخار حسین د دې وینا نه پس د اسمبلی سپیکر کرامت الله خان چغرمټی صوبایي حکومت ته هدایت وکړو چې دوی دې په حکومتي سطح دا مسله د مرکزی حکومت په نوټس کې راودي او که په اسمبلی کې په دې اړه قرارداد هم پاس کړی شي نو د صوبې نه به د اسمبلی ممبران په یو آواز د دغه کسانو د راخوشي کولو غوښتنه وکړي. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ته غوږ ونیسئ چې د نړۍ له حال خبر شي.
اوریدونکو، اوس د لیبیا په اړه تاسو له معلومات درکو. د فرانس او برتانیې حکومتي چارواکو په لیبیا کې د ناټو پر فعالیتونو نیوکې کړې دي. د دوی په خبره په لیبیا کې د ناټو عملیات په چټکه توګه نه ترسره کیږي او غوښتنه یې کړې ده چې د عام خلکو د ژوند د ساتنې لپاره دې خپل عملیات ګړندي کړي. دا نیوکې په داسې حال کې مخې ته راغلي چې د معمر قذافي ځواکونو په مصراته او اجدابیه ښارونو کې بمباري کړي. د واشنگټن نه مشال ریډیو همکار هارون باچا رپورټ لري.
په داسې حال کې چې ناټو د تېرې میاشتې له 1:30 راهیسې په لیبیا کې د کرنل قذافي د ځواکونو پر ضد د پوځي عملیاتو مسولیت پر غاړه اخیستې، د فرانسې او برتانیې چارواکو د یاد سازمان د عملیاتو اوسنۍ رفتار غندلې او ترې غوښتلې چې د عامو وګړو د دفاع په غرض په لیبیایي ځواکونو خپلې بمبارۍ توندې کړي. د فرانسې خارجه وزیر الین ژوپه 13 ورځې دغه هیواد یو ریډیو سره په مرکه کې په ناټو غږ وکړل چې په لیبیا کې د خپل مسولیتونه په جدي توګه پرمخ یوسي. ناټو باید په بشپړه توګه خپل رول ولوبوي. ناټو غوښتل چې د عملیاتو مشري پر خپله غاړه واخلي چې موږ سره ومنله. اوس باید نو دا داسې یوه کردار ادا کړي چې په ترس کې قذافي د عامو وګړو په درنو وسلو سره د پنخه کولو څخه رامن نکړل شي. رسنۍ هم دغه راز د برتانیا د خارجه وزیر ویلیم هیک په حواله وایي چې نوموړي ناټو څخه د لا چټکو عملیاتو د غوښتنې پر مهال غربي ملګري هیوادونه هم د لیبیا په جګړه کې لا زیاتو پوځي مرستو کولو ته وهڅول. د ناټو له خوا بیا دغه سازمان یو مهم کمانډان بریګیډیر جنرال مارک وین او هم د غړو هیوادو د نیوکو په ردولو سره تسلی ښودلې چې د موجوده وسایلو په کارولو د ناټو ائتلاف په لیبیا کې د ملګرو ملتونو د قرارداد په عملي کولو کې له کامیابۍ سره مخ دی. د لندن او د پیرس حکومتي چارواکي د ناټو د عملیاتو غندنه په داسې مهال کوي چې د راپورونو تر مخه د قذافي ځواکونو د هیواد په مصراته او اجدابیا سیمو نوې بمباری پیل کړي او د نوموړي وسلوالو مخالفانو افریقایي ټولنې رامنځته کړي د سولې او جوړجاړي ورستي پلانونه له سره رد کړي دي. په عین حال کې د لیبیا د عبوري قومي کونسل ویان عبدالحفیظ گوگا په بنغازی ښار کې یوې خبري غونډې ته د وینا پر مهال په مصراته ښار کې راپورته شوي بشري بحران ته په اشاره کولو نړیوالې ټولنې ته د غلطه د مرستو رسولو اپیل وکړ.
وکانا قبلها ويوم الاحد قد اعلن صراحه
د اتوار پورز قذافي صفا ویل چې هغه به د خپل زور په کارولو مصراته ته د څه قسمه بشري مرستو رسیدل پرې نږدي. حمله دې لامله عبوري قومي شورا نړیوالې ټولنې ته اپیل کوي چې د فوري اقدام په کولو د ډلیزو وژنو او نورو جنایي کارونو مخاوني وي چې قذافي په مصراته کې د کولو اراده لري. په ورته وخت کې بیا د لیبیا تیر خارجه وزیر موسا کوسا چې په ورستیو کې د قذافي له حکومت سره اړیکې پرې او په لندن کې پناه واغسته، بی بی سی سره په امریکا کې خبرداري ورکړل چې که چېرې د لیبیا جګړه اوږدېږي نو عین ممکن ده چې دغه هیواد د سومالیا په څیر د یوه ناکامه هیواد په حیث وپیژندل شي.
كل الجهات
زه هر چا توایم او لټول خواو غوښتنه کوم چې د لیبیا په کورنۍ او جګړو کې لخ کې لیدو څخه دفاع وکړي. کدا سی وشي نو پترس کې به وینا توی شي او لیبیا به په یوې نوې سومالیا بدل شي.
وتتحول ليبيا الى صومالي جديد
زين شنن کې بیا په دې اندي چې فرانسیا لدی ویرې چې ائتلافي هیوادونه حسنه په لیبیا کې په یو نه فیصله کیدونکې جګړه کې د ګیرې دو پړه په دغه هیواد ورواچوي غواړي ناټو تر فشار لاندې راولي. هارون باچا، مشال ریډیو، واشنگتن ڈی سی.
اوریدونکو، په داسې حال کې چې په بلوچستان کې د ژمي د دریو میاشتو د رخصتۍ وروسته د مارچ له لومړۍ نیټې نه سکولونه خلاص شوي دي، د بلوچستان استادان وایي لا هم ډېر سکولونو ته کتابونه نه دي ورکړل شوي. خدای نور ناصر د تفصیل سره.
د مارچ له لومړۍ نیټې څخه بیا تر نننۍ نیټې پورې یو نیمه میاشت پوره کیږي، خو د سرکاري سکولونو ښوونکي وایي د بلوچستان د یو شمېر نورو ښارونو په څیر د کوټې ډیری سکولونو ته کتابونه لا هم ورکړل شوي نه دي. تېره ورځ په همدې ډر کې د ښوونکو د اتحادیې لخوا د کوټې پرس کلب مخې ته لاریون وکړل سو. د یادې سوې اتحادیې له یوه مشر مجیب الله غرشین څخه مې د دوی د لاریون د هدف په هکله وپوښتل.
زموږ د هدف دا دی چې دوه میاشتې سوي دي سکولان خلاص سوي دي، تر اوسه سرکار له ګورمنټ له طرفه سکولانو ته بچانو ته کتابونه نه دي رسېدلي او مخصوص علاقو ته رسېدلي دي. پوره بلوچستان تر اوسه بچانو کتابونه زمارومه دي. اول زموږ هدف دا دی چې بچانو د پوره تور کتابونه مویاسي. له هغه سره ساز د اساتذو مسایل دي، له تر څلور کالو زه چې کوم جایز مسایل د حکومت تسلیم کړي مطالبه دي، پر هغه باندې له تر دوه کالو سه یو عمل درامند نه کوي، بلکې چې کوم مراحت اساتذو ته ملاو سوي په هغه کې دوی کټوتیا شروع کړي.
د دې پښتنې په ځواب کې چې کومو سیمو ته لا هم درسي کتابونه رسېدلي نه دي، مجیب الله غرشین زیاته کړه.
شهرو ته پښین ته نه دي رسېدلي، ډېر کم رسېدلي دي. مثال داسې رسېدلي دي، مثال د یو لکه کتابو ضرورت دی، هلته 25,000 رسېدلي دي. نو هلته کنه نوم خبره دا ده سرکاري سکولانو کې د غریبانو بچن سبقان وي، نو هغه د تر اوسه ونیمه میاشت تیره سوله یا دوه میاشتې پوره کیږي، تر هغه د تر اوسه درسي کتابونه نه دي رسېدلي.
سره له دې چې اکثره وخت دلته په سکولونو کې هړتالونه وي، آیا په زده کوونکو به یې بده اغیزه نه کیږي؟ د دې پښتنې ځواب راته یو بل استاد یار محمد سیال راکړ.
لازمن ډیر بد اړیکې لري په دې اړخ کې د تعلیمي ادارو باندې، لیکن به امر مجبوری دغه سیاستزه د ژوند په مختلف شکلو کې چې د سرکار له طرفه د موجوده حکومت له طرفه د ستړي پیش دي، او کم چې خلم د مظاهرې کې حق د لري چې سرکار د نوټس واخی، لیکن سرکار هسي او د غفلت په خوب کې بده دي. د دانستا د مسلی کرټ کړی دي
پر ځای د دې چې دوی د احتجاج لپاره پرس کلب ته مخه وکړي. حکومتي چارواکو له چا سره یې لیدلي، چاته یې د خپل احتجاج په حق لویلي، ښه به نه وي چې د ارتال په ځای له حکومتي چارواکو سره وویني. بیا هم یار محمد سیال
به امر مجبوری و موږ دا لر اختیار کړی ده که سرکار چیرې دا غوښت سرکار ته موږ بار بار دا په تحریر کې ورکړی دي، په لیکلو کې ورکړی دي چې دا د زموږ مطالبه دي. موږ خپل شیډول ورته اعلان کړی دی، موږ خپل هغه نیټه ورته اعلان کړی ده چې په دې نیټه باندې چې موږ دغه احتجاج دی، موږ قدم په قدم باندې چې کوم دی واره موږ تورې جنډې لګولې دي، دا هغه بعد بیا راولاړ شوي موږ مظاهره اعلان کړی دي هفته وار، بیا سوکه سوکه پرېس کلب مخ ته موږ بکاړتال، بیا په مخه چې کوم تعلیمي ادارې بندش کوم نه را روان دی. نو سرکار ته پکار دی چې یاداش پیش پر هغه یاداش دوی خپل یو قدم واخلي.
له دې سره یو بل ښوونکی عبدالواحد بړیڅ بیا مشال ته وویل له حکومتي چارواکو سره یې لیدلې هم دي، خپل ستونزې یې له دوی سره شریکې کړې هم دي، خو د ده په وینا هیڅ هم ونه سوه.
په احتجاج مرد سرکار اره دروازه ورو ټکوله، خپل مطالبات یا خپل مسایل په باره سرکار په هغه باندې هیڅ گفتگو شنید او هیڅ سیکشن نه واسه.
بلې خواته مې د ښوونکو د دې ستونزو په هکله د بلوچستان د تعلیم له سیکرتر ثاقب عزیز د ښوونکو نه یوازې دا ټولې خبرې ناسمې وبللې، بلکې زیاته یې کړه دا احتجاج د ځینو ښوونکو لخوا سوی چې د ده په وینا ډیری ښوونکي یې ملاتړ نه کوي. خدای نور ناصر، مشال راډیو، کوټه.
اوریدونکو ستاسو لپاره یو مطبوعاتي کتنه لرو. ورځپاڼه واشنگتن پوسټ لیکي د پاکستان او امریکا ترمنځ یو واره بیا اړیکې د کړکېچ ښکار شوې دي. مقاله کې ویل شوی پاکستان د امریکا نه په دې هیواد کې د امریکا د جاسوسي ادارې یا سی آی اے کارکونکو د وستلو غوښتنه کړې. د مقالې غټ ټکی د ګلای اسنورو.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼې کې لیکوال ډیوډ اګنیش مقاله د پاکستان او امریکي استخباراتي ادارو لوړپور چارواکو ترمنځ خبرو اترو په اړه لیکلی ده. لیکوال اګنیش د امریکي ورځپاڼې نیویارک ټایمز حواله ورکړې ده او لیکي چې پاکستان استخباراتي ادارې ISI مشر لیفټننټ جنرال شجاع پاشا او د امریکي استخباراتي ادارې سی آی اے مشر لیوان پنټا سره ملاقات کی په پاکستان کې د سی آی اے کارکونکو شمیره کې د کمی خبره کړې ده. لیکوال اګنیش په مقاله کې د امریکي چارواکو له خولې د ملاقات تصدیق کړی دی او د دوی د خلیلی کې چې د پانټا او پاشا ملاقات دوړو هیوادونو اړیکی مخ په وړاندې بوتلو کې ډیر مثبت وي، په دې کې هیڅ قسمه مهلت نه دی ورکړی شوی چې څنګه په مطبوعاتو کې رپورټ شوی دی. لیکوال د امریکای چارواکو د خلی زیاتوي چې دوړو مشرانو په همګټو معلوماتو او ځینو اندېښنو باندې خبرې ترې کړې دي. لیکوال په مقاله کې لیکي چې ټایمز مجلې په پاکستان کې د 315 سی آی اے کارکونکو خبره کوي، خو واشنگتن د دې خبرې تصدیق نه دی کړی. پاکستان فوج غواړي چې دوی په خاوره یو اړخیز عملیات بند کړي او په ډرون بریدونو کې هم کمی راولي. لیکوال اګنیش لیکي چې د پاکستان غوښتنو نه د دواړو هیوادونو ترمنځ د کړکیچ اړیکو سرګندونه ښکاره کیږي چې د سی آی ا کارکونکو ریمان ډیویس د نیولو وروسته خراب شوی وي. لیکوال اګنیش په مقاله کې لیکي چې د پاکستان غوښتنو مطلب په روان جګړه کې قواعد او ضابطه کې بدون راوستل دي چې څنګه فرانس، اسرائیل او اردن راوستي وو او سی آی ا هلته یو وړخیز عملیات د حکومتونو اجازه نه بغیر نشي کولی. لیکوال اګنیش لیکي چې آی ایس آی په شخصي غونډو کې د همکارۍ غوره فیصله کوي نه چې مطبوعاتو کې څنګه راځي. لیکوال اګنیش د مقالې په پای کې لیکي چې دوی د آی ایس آی چارواکو سره ډیر ځل لیده کاته کړی دي او آی ایس آی غواړي چې امریکا د دوی احترام وکړي او اعتماد هم، ځکه چې آی ایس آی د سخت دریځو پر ضد عملیات کوي او دا به ګرانه وي چې نوي قواعد او ضابطه به سوي خو سبدونه را روانو ورځو کې ښکاري.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو واوره په پیښور کې د سهار 10:30 بجې شوې دي. لن خبرونه د نجیبا منورو.
د ټل خار په سندو کې د توغندیو بریت شوې چې ورکی دوه کسان جوړل شوې. د پښتونخوا حکومت د سعودي عربستان نه د دریو بندیانو د خوشی کېدو غوښتنه کړې. د پاکستان د قانون وزیر بابر اوان له خپل دندې استعفا ورکړه. نن په دوحه قطر کې د لیبیا په حالاتو نړیواله غونډه کیږي او د مصر پخوانی ولسمشر حسنی مبارک د زړه په ناروغۍ اخته شوی او دغه دوه زامن پولیسو نیولې.
لند خبرونه تاسو د زمونږ د همکار نجیبا مې نو اوریدل. اوریدونکو څنګه چې تاسو په دې خبرونو کې واوریدل چې د پاکستان د قانون وزیر بابر اوان استعفا ورکړی ده، نو نجیبا مې تاسو کو تفصیل راکې چې په کوم حالاتو کې دا استعفا ورکړل شوی.
جی ملیحه میرزاده، اول خو باید ووایو چې د پاکستان د پخوانی وزیر اعظم او د پیپلز پارټۍ د بنسټ ایښودونکي ذوالفقار علي بوټو د قتل کیس نن اوله اورېدنه وه د پاکستان په ستره محکمه کې او دا د دریو قاضیانو په مشرۍ کې دغه اورېدنه کېده چې په دې کې ستر قاضي چودري افتخار هم شامل دی او پیپلز پارټۍ د غاړې نه بابر اوان چې د مدافع وکیل په حیث چې کله عدالت ته لاړو نو هغه ته وویل شول چې یو وزیر نشي کولی چې مدافع وکیل دی اوسي، نو هغه خپله استعفا اعلان کړه او هغه ویل چې زه خو د قانون وزیر یم او که د وزیر اعظم هم اوسم نو په دې کې به زه ترجیح ورکوم چې د پیپلز پارټۍ د پخواني مشر مدافع وکیل اوسم. نو د دې نه پس دغه کاروایی اورېدنه چې وه تر سبا پورې وځنډېدله او بابر اوان له خپلې دندې استعفا اعلان کړه او په دې اړه به کوشش کوو چې په راتلونکي خبرونه کې د اسلام آباد نه هم د خپلو خبریالانو نه تازه حالات راوخلو.
نجیب عامر، ډېره ډېره مننه چې تاسو موږ سره او زموږ اوریدونکو سره دا معلومات شریک کړل. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی او تاسو لپاره یو رپورټ لرو. په باجوړ ایجنسی کې د ترهګرۍ ضد عملیاتو په دوران کې یو شمېر هسپتالونه او د روغتیا مرکزونه تباه کړل شوي وو. دا چې د دې هسپتالونو دورانېدو سره په باجوړ کې کوم نقصان شوی دی او د صحت او د روغتیا هلې ځلې اوس څرنګه ترسره کیږي، په دې اړه د مشال ریډیو خبریال شاهنواز سرک ځای رپورټ لري.
په باجوړ ایجنسی کې د خراب حالاتو پر دوران 45 واړه او لوی هسپتالونه او 38 غزایونه چیرته چې د هسپتالونو عمله مشته وه پر مکمله یا نیمایي توګه ړنګولې شوی وو. دې کې زیاتره په کومه سیمه کې اوران کړې شول اسیسټنټ ایجنسی سرجن ډاکټر ذاکر حسین مشال ریډیو ته وویل
وو سنټر یې داسې وو هسپتالونه چې دا مکمل طور باندې یعنی کمپلیټلی ډیمالش شوی او مکمل طور باندې راغورځېدلی او زمنګ سره د دې نه علاوه چې کوم اتاس پتلونه نو هغه چې کوم دې نمایي وران شوی چې زمنګ لویسم یو بیچو وا چې هغه په خار تحصیل کې وا او زمنګ یو بل بیچو ملنګي هغه په تحصیل مامون کې وا او یو په تحصیل سلارځي کې زمنګ لرسدین یو بیچو وا. دا تقریبا په مختلف تحصیلونو کې زبوی مچیاره زمنګ کوم هیل فیسیلیټی زو او کم هیل سنټر زو هغه ته نقصان رسیدلی دی.
پر باجوړ کې دوه سیمې داسې وي چرته چې د صحت د قومي پروګرام کارکنان هم نشو ورتله. د صحت د نړیوالې ادارې یعنی ورلد هیلت ارګنایزیشن سرویلنس افیسر ډاکټر عنایت الرحمن د دغه سیمو پر اړه مشال ریډیو ته وویل
چې د سکیورټی حالاتو د وجې نه اغه ته زمنګ اکسس نو اغه کې مینلی مامون ایریا، ناوګي ایریا او ماندل چې د تحصیل سلارځي پات دي. اکټیویټیز کو نو موږ د آرمی سره او د پولیټیکل ایڈمنسټریشن په کوارډینیشن باندې کار کو او اغه چې رسو پورې موږ ته کلیرنس نه راکله موږ اغه ایریا ته نزو.
د وسلوالو لاړه د صحت عملی ته سمره نقصانونه رسیدلی وو. ډاکټر ذاکر حسین زیاته کړه
جی بالکل اگئی کے ہم زمنگا چکم اسپتالوں کے کم زمنگ سامان فرنیچر ہو زمنگا ریکارڈ ہو آلتا دویات پرات ہوں آگا ہم زمنگا ٹول تباہ شوی دی اور پدے کے زمنگا یو دو گاڑی ہم خراب شوی دی پدے کے زمنگا یو ڈاکٹر صاحب پاگ وقت کے زمنگا ایجنسی سرجن ہو ڈاکٹر غنی صاحب خدے دیو بخی آغام شہید کرے شو اور داغے سرا زمنگا یو بل ای پی آئی ٹیکنیشن ہو آغام شہید شو اور نور کسانوں سرا زخمین شوی اور دین علاوہ زمنگ دا ہیلتھ ورکر چکم دی دا ہیلتھ اسٹاف اگوئی د تاوان د پاره هم دغه شوی ډیر لولي تاوان نو واغسته واغې دوباره چکم دی هغه را خوشی کړو را پری خو ده
او د پولیو سره سره د قومي صحت پروګرام د لاندې د علاجونو یا ساس کور کولو عملیات دا چرته چرته ممکن ندی ډاکټر عنایت الرحمن وای
نن چې کم پوزیشن دے د باجاول چې سا ایریا د بارے کمانګری او تحصیل چمرکان دا زمنګ سره ان ایکسیسیبل دے چې ارتکی زمنګ ایکسس لانے دے شوی باقی ټول ایجنسی زمنګ سره ایکسس دے هر پټ زمنګ ټیمونه رسی الحمدللہ کار روان دے
ډاکټر زاکر حسین ویل چې دا سات پر باجاول کې 98% امنیت راغلی دے
اگے تا زمنگا ٹول ہیلتھ ورکر چھ زمنگ سومر دی کاغ ڈاکٹرز دی کا پیرامیڈکس دی کا مختلف تنظیمون والا دی نو ہاوی زی ال تخپل ایکٹیویٹیز کا خپل کارونا کئی زمنگ مختلف کمپینز دی لک پولیو کمپین ممنگا وایو دین علاوہ ٹی بی کنٹرول پروگرام ملیریا کنٹرول پروگرام نیشنل پروگرام او ایڈز کنٹرول پروگرام ندی د ایجنسی پہ مختلف پیسو کے خپل خدمات چکم دین آگا اور کئی پدے وس موجودہ واقع او یو زمنگ تحصیل چمرکن چنن سبب کے ملٹری آپریشن شروع دے غالب گمان دے ان شاء اللہ دیر زربا دغه هم دغه علاقہ هم کلیئر کړی
او پر باجوړی جنسی کی درویش ماشومان دا سشته دي چې دا غوی مور پلار دغه ماشومان ته د پولیو ساسکو ورکولو انکار کوي ډاکټر عنایت الرحمن پر دی اړه وویل
وس چې کوم نوې ډیټا زموږ سره راغلی دا غي مطابق زموږ سره 23 کیسز دي ماشومان داسې دي یا کورونا داسې دي چې اگر ریفیوزل دي دا په تحصیل برنګ او چې کوم غرش موزه ورتوي یو سو الته دي او یو نیم داسې د پمنورو پارټس کې دي او یو سو داسې دي چې ډیماند بیس دي هغه په تحصیل سلارزی شیخانو باندې او تیال تري خو راغی د پاره زموږ سره آرمی رپورټ کډمنستریشن کوارډینیشن باندې من کار کو ولما را سینوال دي هغه به ان شاء الله کور شي
مشال ریڈیو ستاسو خپل ریڈیو
اوریدونکو د خیبر پختونخوا سرخار پیښور کې جوړ خیبر ټیچنګ هسپتال په صوبا کې د لیډی ریډینګ هسپتال نه پس دویم غټ هسپتال دی خیبر ټیچنګ هسپتال ته د ټولې صوبې او قبایلی سیمې سره سره د افغانستان هم نه هم په لوی شمیر کې مریضان راځي خو د سهولتونو د نشوالي له کبله د غولست ستونزو سره مخامخ دي د مشال ریډیو همکار فواد علی شاه سره دا رپورټ دی
د خیبر پختونخوا په سرخار پیښور کې جوړ خیبر ټیچنګ هسپتال په صوبه کې د لیډی ریډینګ هسپتال نه پس د ټټولو نه لوی هسپتال دی کی ټی ایچ یا خیبر ټیچنګ هسپتال ته د ټولې صوبې او قبایلی سیمې سره سره د افغانستان مریضان هم په لوی شمېر راوړل شي خو د سهولتونو د نشتوالي له وجې دغه اولس د ستونزو سره مخ وي دلاور خان چې د ثوابې اوسیدونکي دی او دې هسپتال ته د رور سره راغلی دی وایي چې ڈاکٹران خلق دا اسپتال نہ باہر ٹیسٹونو تلیگی چرته چې د مریضانو نه زیات پیسې اخیسته کیږي
زموږ مریض پیټ سرجیکل کې موږ مریض داخل کړی دی دا غي د لیفټ سایډ تاسو په وټه شان دوا د اسپیټال کې ټیسټونه ورته لیکل کم چې موږ بیا چې موږ بار لاړو بار کم چې د اسپیټال فیس او د اسپیټال او د بار فیس کې ډیر فرق وو یو غریبی مش او بل چې د اسپیټال نشي بار کم کم مریضانه سي دا ټیسټونه پاره تا بالکل ناجیز او ډاکټران ریفر ورکي کنه یو نن نیم لیبارټیو کې حکمت لیبارټیو کې یا نفیس لیبارٹری خوئی تدی وسا پہ خلص دی وسا خپل کمیشن یا سنور سی
د تیرانه راغله حکمت افریدی وای چې دا اپریشن په وخت بلډ بینک والا د دینه ډیر وینه واخلی او بیا چې کلا دیتا یو ځل بیا د وینې ضرورت شي نو بیا ورته هغه وینه واپس نه ورکوي
چې دا اسپیټال کې مو خپل ګروپ وینه جمع کو او بیا چې پینځوره د پاس ورشو په جو بیا چې دا تاسو لا نه ملويږي هغه مریض لا ملويږي چې کومه تازه بدل کوي مو خاص په ندنی کاس می هر مو سره شامل شي د وینې ته ملويږي او لاګي ورته مونږ لا
عمر گل چې د 400 نه راغله دی ګیله لري چې اسپیټال کې د ایکسری او ټیسټونو سہولت نشته
نو څنګه خالی پوره زمرور خو ولات اسپیټال لګي ویل چټي دا اتوار چټي وي بهر بدل 400 روپے اخلي
محترم گل چې د نوخار نه یو مریض سره کی ټی ایچ یا خیبر ټیچنګ اسپیټال ته راغله وای چې ډاکټران د اسپیټال په ټیسټونو اعتبار نه کوي او دای بهر ټیسټونو د پاره لیږي.
چوکیدار واغه د ما مریض سره تللی او د دې کور د دې غاله کوم ورته تللی. شپې درې بجې تللی و نو تقریبا دوه ټیسټ ول کړی د وینې بار او روپیا ته 900 روپیا غشتي 900 روپیا ته غشتي. نو بیا چې درالم په سواله نو ما معلوماتو کوم یا لکه تاسو چې دا 900 روپیا غشتي نو د دوه ټیسټونو خو د وینې ټیسټ خو ډېر ګران دی. نو په 150 غنی یاړو 200 باندې کا 400 روپیا شي. نو مې دا خو تاسو 900 روپیا نو ماته وینا ټیسټونه موږ دوکړي وای کې په یو یو ټیسټ کې درې درې ټیسټ نو ما یې خپدای ځنه پیګم تاسو کار نه.
مشال ریډیو چې کله په دې اکلاس پتال کې ناس چارواکو سره خبر او کان او غوی او ایل چې د خیبر پختونخوا حکومت په دې باندې خبریالو سره په دې اکلا د خبرو کولو بندیز لګولې ده. قواد علی شاه مشال ریډیو پیښور.
دا مشال ریډیو ده.
په بیلاروس کې چارواکي وایي د دې هیواد د مینسک په ښار کې په ځمکه کې دننه پر اورګاډي د ترسره شوي هغه برید په تور کې یو شمېر کسان نیولي دي چې لږ تر لږه 12 کسان پکې وژل شوي او تر 200 زیات یې ټپیان کړي. سارونکو دغه 14 د ترګره برید بللې دي. د مشال ریډیو د خبر مرکزې څنګه په دې اړه یو رپورت خپور کړی دی چې زموږ همکار بوریوال کاکړ به درته نشر کړي.
د بیلاروس د کورونیو چارو وزیر اناتولی کولیشیف د تیر دوشنبه په ورځ د رامنځته سوي د 14 پاړه ویلي دا به حتمان لړلی رضای د سنبالیدونکو بم په مرسته تر سره سوي وي. په دې پیښه کې لږ تر لږه 12 تنه وژل سوي دي او تر 200 زیات لا هم په روغتون کې تر درملنه لاندې دي چې د شپږو ستنو پکې روغتیايي حالت د اندېښنې وړ دی. بیلاروس یو داسې هیواد دی چیرې چې اسلام پال اروپا کې شتون نه لري او نه هم دغه هیواد د امریکا په شری کې په عراق او افغانستان کې شکیل دی. د دې هیواد ولسمشر الیگزندر لوکاشنکا یوې بیړنۍ غونډې ته ویلي چې په دې پیښه کې په لاس لرونکو پسې به ټول هیواد لټوي.
تاسو دا چیلنج وینئ چې موږ ورسره مخامخ یو. موږ په دې ځان پوهیو. دا یو ډیر جدي چیلنج دی. موږ به دې ته یو مناسب جواب ورکو او دا جواب به لټول غواړي.
нужен адекватный ответ и этот ответ должен быть найден.
کڅهم الیگزندر لوکاشنکا ل خپل مرکزی دفتر سره د 100 مترو په واټن کې تر سره سوی دا 14 د بیلاروس د بے ثباته کولو یو هڅه بللې خو په دې کې د بهرنی لاس په اړه څنګه دی ویلې. پر دې سربیره چې لویدیز د بیلاروس ولسمشر الیگزندر لوکاشنکا د سختي حکمرانی او د تیر کال د دسمبر په میاشت کې ل ټاکنو وروسته پر مظاهره چانو د ظالمانه چاپو لقبل یوازې پریښې وو خو اوس یې پر دې پېښور سره د غمرازی سرګندونه کړې ده. د اروپای ټولنې د بهرنۍ تګلارې مشر کیترن ایشټن په لیگزمبرګ کې ویلي
ما د بیلاروس په پیښه کې د وژل شوو او ټپي شوو کسانو کورنیو ته خپل غمرازی ورلېږلې ده او موږ د دې حالت څارلو ته هم دوام ورکوو.
د اروپا د امنیت او همکاري سازمان پر دې سربیره له بیلاروس سره غمرازی کړې ده چې د تیر کال د دسمبر په میاشت کې ورته له هغه وروسته د مینسک په ښار کې د خپل دفتر د تړلو امر وسو چې ولسمشریز ټاکنې ناسمی بللې وي. که څه هم د مینسک په ښار کې په ځمکه کې دننه دغه اورګاډي بیرته پرانستل شوی دی خو یو زده کوونکی چې اولګانو میږي وایي په دې اورګاډي کې سفر کوونکي اوس هم په ویره کې دي.
لدې څخه هیڅ یو څوک هم خوندي نه دي. ما همدا اوس په دې اورګاډي کې سفر وکړ او اومې لیدل چې خلک څومره په یره کې وو او هر وخت به یوې او بلې خواته کتل. نن سهار داسې څوک نه وو چې چهرې به خوبه ولې وي. دې موږ په رښتونې توګه اغیزمن کړي یو.
لا یوی خو په دې هواد کې د اورګاډو پر تمځایونو او هوایي ډګرونو امنیت ټینګړل شوی دی. ابل پلو د مینسک د شار خلکو د 14 پترڅ کې د وجلسو په یاد کې د 14 پر ځای ګلونه یې شیدي.
داو بوریوال کاکړ. د تاجکستان مذهبي کمیټه اعلان کړی چې د هواد مذهبي انتظامی چارواکي به د موبایل د پیغام یا د میسج لاره په طلاق ورکولو باندې د بندیز لګولو فتوا جاری کوي. په دې اړه د مشال ریډیو د خبر مرکزی سانګیدار رپورټ دی. دا ګام په داسې حال کې پورته کیږي چې د تاجکستان د نارینه په اړه شکایتونه زیات شوي دي. په دوی کې زیاتره روس ته د کار روزګار لپاره تللي وي او د ټلیفون او یا د موبایل پر پیغام خپلو میرمنو ته طلاق ورکوي. په تاجکستان کې د سنی اسلامي دودونو له مخه سړی دا کولی شي چې یوازې درې واره د طلاق ټکی استعمالولو سره خپل ښځو ته طلاق ورکړي، خو د تاجکستان مذهبي مشران په دې باندې زور اچوي چې دومره په اسانه ودونه نشي ماتېدلې. د تاجکستان د دولتي مذهبي کمیټې مشر عبدالرحیم خلیکوف په خبره داغه د هیواد قانون دا نه مني چې سړی دې په ټلیفون ښځو ته طلاق ورکړي. نوموړي په دوشنبه کې خبریالانو ته وویل چې دا کار د هیواد د قانون او د اسلام خلاف دی. دولتي مذهبي کمیټې او د عالمانو شورا په دې مسلې باندې بحث کړي او ډېر ژر به شورا د فیصلې اعلان وکړي. د تاجکستان د اسلامي یونیورسيټي مشر د عمر علي نظرزاده په خبره دا کار سم نه دی ځکه چې د ښځو او ماشومانو د حقونو سرغړونه کیږي. هغه په کورنۍ باندې غږ وکړ چې خپل ودونه د ناکامۍ نه بچ وساتي. خدای زیات کړه چې کبیا هم طلاق ته ډیر ضرورت وي نو پکار د ټول کار په درناوي او عزت سره سرته ورسوي. د ځایی وکیلانو په خبره د موبایل پیغامونو په طلاق سره ښځې او ماشومان له مالی پلوه بې وسه پاتې شي، ځکه چې ښځې نشي کولی د خپلو خاوندانو په اړه معلومات وکړي چې په بارني هیوادونو کې کار روزګار کوي. که څه هم په رسمي توګه د داسې طلاقونو شمیره نه ده څرګنده، خو د ځایی میډیا په خبره د دې شمیره په سلګونو کې ده.
د مشال تر څنګ اوسئ، هر ورځ د سهار لنه هو د ماخام تر شپږو.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اورئ. اوس وخت شوه د دونیس پروگرام پلوشه. د دې هفته په پلوشه کې به واورئ د امریکې د بارنیو چارو وزیر هیلری کلینټن د ژوند حال، چې وایي د پاکستان د پخوانی وزیر اعظم بېنظیر بوټو نه متاثره و. د دې ترڅنګ یو شمېر نور رپورټونه هم تاسو په دې پروگرام کې اوریدل شي. دا پروگرام د مشال ریډیو همکارا فرخنده وزیر جوړوي، نو راځي چې په ګډه واورو.
چا د زړه ټکور ده،
دا سولې بیا راګېره په دې اور ده، د رسمونو او رواجونو جالونو
تا تھڑل ما تھڑل کور پکور دا
نن یہ واورا پدے غک کے چے کبھی کمے پختنے ہم لتانا ہم لمانا رات غک کے اک دا اگرانا
پلوشا
اوریدون کو پا اونیس پروگرام پلوشا کے موز فرخندہ وزیر ہر کلے کوم دا ٹولو اول رازو دے رپورٹ تا په تیرو څو ورځو کې په نړۍ کې یو شمېر ښځو ته سزاګانې ورکړل شوې او داسې څه د بند نه خوشې شوې. که د ټولو لومړی لاړ شو د امریکې ورجینیا ته، چرته چې د کال 1912 وروسته یوې ښځې ته د مرګ سزا ورکړل شوه چې دغه د ورجینیا په تاریخ کې داسې لومړنۍ پیښه ده. یو سلویخ کلنه تریسا لیویس چې د خپل خاوند او مېرمنی زوی د وژلو په تور کې په کال 2002 کې نیول شوې وه، د ستمبر په 28 نیټه ورته داسې ستنوله غبل شوه چې له عمله هغه په ټاک مړه شوه. د تریسا لیویس وکیل د هغه د مرګ سزا په عمر کې د بدلولو اپیل هم کړی وو، کوم چې منزور نشو. د امریکې د تریسا نه اوس راځو د ایران د سلویخ کلنې سکینه محمدی اشتیانی ته، چاته چې د ایران لخوا د واده وروستو د جنسي اړیکو ساتلو په تور کې د نوي درو سزا اورول شوې وه، او له دغې وروستو په ټوله نړۍ کې سکینه اشتیانی د سزا ختمولو لپاره را مظاهره هم وشوي، چې پر د ایران د بشري حقوقو کونسل سیکرټری جنرال محمد جواد لاریجانی اول د دوی په عین کې د سنگساره دو سزا موجوده ده او یوازې د بهرني فشار لوجه د دوی عدلیه خپل لار نشي بدلوي. په ایران کې د سنگساره دو په دغه عمل کې سړی د سینې پورې او خزه د مړی پورې په خاورو کې خخولې شي او بیا پر د کانو گزارونه کیږي. د دې ترڅنګ د امریکای سارا شور چې په کال 2009 کې د عراق په پوله ایرانی چارواکو سره د دوه ملګرو نیولې وه او ایران دا تور لګوي دوی د امریکې لپاره د غلطه جاسوسي کوله، چې د ستمبر په 14 نیټه د تهران د یو جیل نه خوشې کړل شوه. همداسې ایران د ښځو د حقوقو لپاره کارکونکي یوې ایرانۍ ته د حکومت خلاف خبرو کولو په تور کې د شپږو کالو قید سزا اورولې، او د دې ترڅنګ به یا خو سلور او یا دوری او یا د دې په بدل کې سلور سوا ډالره جرمانه هم ورکوي. ایران وایي شیوانظر د حکومت خلاف خبرې کړي او داسې بیانونه چې په دغه هیواد کې د اسلامي شریعه خلاف ګڼل کیږي.
پلوشه
اوریدونکو سینڈی جیکسن چې د نړۍ هغه میرمن ده 55 کاله عمر یې ده خو د 25 کالو ښکاری او دا هر څه هغه د پلاستیک سرجری له عمله ترلاسه کړی دی. د نوموړي نوم په ګینیس بک کې هم لیکل شوی دی. د سینڈی د دې خایست په اړه د نجیب عامر دا رپورټ اورو.
د حسن د برقرار ساتلو ارمان به د ډیرو سره وي او ټول بغواړي چې د ځواني رنگونه پر مخ خواره واروي، خو یو شمیر خلک داسې هم وي چې د لیوانتوب تر هدا په ځان مین وي او د خیسته ښکاره کېدو لپاره د هر ګام اخیستو ته تیار وي. سینډی جیکسن هم دغه سیوه میرمن ده چې د تلپاتې ځواني خیال ورسره مل شوی او هڅه یې کړې ده چې خپل دې خوب ته عملی جامه ور واغوندي. د هغې تعلق د برتانیا سره دی او عمر یې 55 کاله دی، خو که تاسو د هغې ویب پاڼې یا انټرنیټ ته ورشئ او د هغې تازه تصویر هم وګورئ، نو هغه د چا خبره د خوشګوار موسم احساس به درته وشي، ځکه چې ډیره ښایسته، زړه وړونکي او کم عمره ښکاري. نو تاسو ته به خامخا دا پوښتنه مخې ته ودرېدلې وي چې دا هر څه آخر څنګه وشول. سینډی جیکسن ولې په 55 کلنۍ کې هم ځوان ښکاري؟ نو د دې راز نه به درته زه پرده پورته کړم. او هغه دا چې نوموړی د خپل مخ او د بدن د نورو غړو د ځوان او ښایسته پاتې کېدو لپاره 250 وارې پلاستیک سرجری کړې ده. سینډی جیکسن د 1,00,000 نه زیات ډالر په ځان مصرف کړي او ایله په دې توانېدلې چې خلکو ته د نظر فریب ورکړي او خپل ښایست په هغو ومني. رپورټونه وایي چې د نوموړي نوم د ریکارډونو په نړیوال کتاب ګینس کې هم لیکل شوی دی. د ګینس بک لپاره دا یو ریکارډ دی چې په نړۍ کې د څوک د حسن د معیار د برقرار ساتلو لپاره 250 وارې پلاستیکي جراحي وکړي او په ځان دې دومره سختي ومني. سینډی جیکسن فاکس نیوز ته په خپل یو وروستۍ مرکه کې ویلي چې د جراحي ځینې پړاوونه د هغې لپاره ډیر دردونکي وو، په ځانګړي ډول د هغې د جامنی یا اپریشن چې هډوکي سره نږدې کول. هغه وایي دا دردونه د زغم نه وتلي وو، خو ځکه یې وزغمل چې هغه له ځانه سره ډیره مینه لري. نوموړي اے بی سی ټلویزیون ته په مرکه کې ویلي، نوموړي وایي د پلاستیک سرجری دومره ډیر پړاوونه د نړیوال ریکارډ جوړولو لپاره نه، بلکې د ځوان ښکارا کېدو لپاره ترسره کړی دی. هغه وایي زه د ځواني او خیسته ښکارا کېدو لپاره د هر ګامو چتولو ته تیار یم. سینډی جیکسن دا وکوي چې د هغې ښکلا اوس هم طبیعي ښکاري او دا یې هیڅ کله نه خوښیږي چې څوک په لاره ودروي یا ورته په ژور نظر وګوري او پوښتنه وکړي چې آیا دا هر څه د پلاستیکي جراحي کمال دی. سینډی جیکسن اے بی سی ټلویزیون ته ویلي، هغه چې کله 14 کلنه وه نو یو هلک ورته ویلي وو، سینډی کله چې ته مسکی شي او د اړخ نه درته څوک وګوري نو داسې ښکاري لکه ستا زنه او پوزه چې یو بل ته غاړه ورکوي. خو هغه وایي اوس هغه پوره مطمئنه ده او عینې ته په مینه ګوري او د خپل حسن په لیدو خوشحالیږي او ځان ورته د یوې خوشحالي ارواح په څیر ښکاریږي. سینډی مسلکی فوټوګرافر ده، د میوزیک سره ګډا کوي او د آرټ کالج کې زده کړې کړې دي. سینډی د باغوانۍ سره مینه لري او په شنو ترکاریانو مړه ده. هغه د خپل عاید یا ګټې ډیره برخه د ماشومانو، میرمنو او نادارو لپاره جوړو ادارو ته ورکوي. سینډی جیکسن همدارنګه شاعر او لیکواله هم ده او د ځان په اړه یو کتاب هم لیکلی چې ژوندۍ ګوډۍ نومیږي. دا کتاب په امریکا کې 100 ډالر او په برتانیا کې تقریبا 10 پونډه بیه لري. سینډی جیکسن چې کله په لاره روانه وي نو هیڅوک په دې نه پوهیږي چې هغه 55 کلنه ده. خو دا چې د هغې جذبې لا هم ځوانې دي کنه، دا راز هغه چاته نه ښکاره کوي.
او اوس هم د امریکې د بهرنیو چارو د وزیر هیلری کلینټن د ژوند او کار حال په دې رپورت کې.
I think Americans are ready for change. I think a lot of us want to turn the page. Now I know there are people who either say or wonder, would we ever elect a woman president? I don't think we'll know till we try. I'm going to try, and with your help, I think we can do it. I'm here to tell you, health care matters. Our standing in the world matters. Our future matters, and it is up to us to take it back.
Da د امریکې د بهرنو چارو وزیره هیلری کلینټن ده چې د 2008 کال د ولسمشرۍ د ټاکنو په کمپاین کې خلکو ته وینا کوي. میرمن کلینټن چې پوره نوم یې هیلری ډیان رودم ده، په یو شمېر څوکو یې کار کړی او د کالج د وختونو نه په سیاست کې و. په هغه وخت کې چې یوازې د 1800 کال وه، د امریکې د ریپبلیکنس ګوند هم خیاله وه. په دغه وخت کې چا ته دا پته نه وه چې هغه به د امریکې فرست لیډی جوړیږي او په سیاست کې به دومره پرمخ کیږي چې یوه سینیټره، فرست لیډی، د ولسمشرۍ کاندیدا او بیا به د بهرنو چارو وزیره جوړیږي، چې دغه ټول کارونه د امریکې په سیاست کې ډیر مهم رول لوبوي. او هیلری کلینټن به په دغه ټولو کار کوي، او میرمن کلینټن به په دغه ټولو کار کوي، او نه یوازې په امریکا بلکې په ټوله نړۍ کې به پیژندل کیږي. هغه په نړۍ کې تر ټولو زیاته د امریکې د 2020 ولسمشر بیل کلینټن د ښځې په تور وپیژندل شوه. د امریکې په یل لا سکول کې کله چې هغې د قانون سبق ویلو، نو په دغه دوران کې دا د بیل کلینټن سره ملاو شوه چې اوږده ګیره او اوږده ویښته یې وو، او دا یوه ښایسته پیغله به. خو د خپل دې سفر په اړه وایي دې ته دا پته نه وه چې دا به د نیویارک سینیټره جوړیږي، او نه یې کله دا سوچ کړی وو چې د دغه اوږدو ویښتو او ګیرې والا هلک چې دی ورسره واده کړی وو به د امریکې ولسمشر جوړیږي. هیلری او بیل کلینټن په 1950 کال کې واده وکړو او یوه لور چلسی لري. هیلری په 1950 کې د امریکې په ایلینای ریاست کې پیدا شوې او دوه رونه یې دي. هغه په 1980 کې د امریکې داسې لومړۍ ښځه وه چې د دغه هیواد د قانون د یو شمېر مهمو ادارو مشره پاتې شوه، او کله چې په 1988 کې بیل کلینټن د آرکنساس گورنر جوړ شو، نو دا د هغه ایالت فرست لیډی جوړه شوه. او دا شان وروستو په 1992 کې هغه د امریکې فرست لیډی او خاوندی ولسمشر جوړ شو. په دغه دوران کې هغه د خلکو کو د صحت، د خزو او د ماشومانو د حقوقو لپاره کار وکړو. د کینیډا یو ټلویزیون سی بی سی سره په مرکه کې په نړۍ کې د خزو د مسلو په اړه دا وایي:
They've always been security issues. I actually think the case is easier made today because if you look at where a lot of this conflict that we are confronting comes from, places like Afghanistan or the border area in Pakistan or Yemen or Somalia, places where
په ډیرو ملکونو کې د امنیت مسلې دي چې دغه د ښځو ژوند سخت متاثره کړی دی، او چرته چې مشکلات ډیر دي لکه افغانستان، د پاکستان قبایلی علاقې، یمن او سومالیا، چې ښځو ته خنه کتل کیږي او نه ورته د اظهار ازادي او یا د خپلو مسلو په اړه د څه ویلو حق حاصل دی. په داسې ملکونو کې ترهګري په وړاندې روانه ده او د ښځو آواز په زور بندیږي، او بیا په ځینو غټو ټولنو لکه چین او هند کې د جینکو شمېره کمه ساتل کیږي، چې په ټولنه کې علاقان زیات وی او جینا کې کمی، نو بیا د ودونو مسله پورته کیږي، نو دا سه پټول نه کې انتشار خوريږي، او ځکه زه وایم چې دا خزو مسلو ته پام
وکړي.
د بیل کلینټن د ولسمشرۍ وروستو هم هغه سیاست پرې نه خوت، بلکې نور هم پکې فعال شوه، او د ډیموکراتس ګوند یو مهمه غړی جوړ شوه چې په 2008 کال کې د ډیموکراتس لخوا د ولسمشرۍ د ټاکنو لپاره خپل ګوند غوړه کړه. خو هغه وټونه و نه ګټل او مخالف باراک اوباما د امریکې ولسمشر جوړ شو، او د 2009 کال د جنوري په 28 نیټه د باراک اوباما په زامیه کې د امریکې وش په تما د بهرنو چارو وزیر جوړ شو، او د خپل عہدې په لومړی پړاو کې د ایشیایي هیوادونو جاپان، انډونیزیا، جنوبی کوریا او چین په سفر لاړه. د هغه سره په وزارت کې یو کارکونکي هما عابدین وای ته هیلری کلینټن په پرس کې با یو سو شیان ضرور وي که هغه هر چرته سفر کوي: د اوبو یو سپری، د دوایانو کیټ، د میک اپ سامان، او یو سو تصویرونه که چرې ترې څوک د آټوګراف اخیستلو پر وخت غوښتنه وکړي. او میده مرچکې هم شامل دی، ځکه چې د هغې مسالېدار خوراکونه زیات خوښوي. هغه په خپله ویبپاڼه لیکي د هغې زیړ رنګ تر ټولو زیات خوښ دی. هغې یو شمېر کتابونه لکه اټ ټیکس ا ویلیج an invitation to the White House, Living History او داشان په هغه هم یو شمېر کتابونه لیکل شوی دی چې د میرمن کلینټن په ژوند او سیاسي هلو ځلو پکې په تفصیل سره خبرې شوی دی، لکه لیډرشپ سیکرټس آف هیلری کلینټن، فار لو آف پالیټکس بل اینڈ هیلری کلینټن، ا وومن ان چارج او یو شمېر نور کتابونه هم شامل دي. هغه د امریکې او د نړۍ په سیاست جوړ نظر لري او هر ځای کې د امریکې نمائندګي کړي.
I expressed our strong condemnation of the Syrian government.
I think that Mr. Gaddafi knows what he must do. I don't think there is any mystery about what is expected. In Iran, in Iraq, Egypt and Nigeria. In Pakistan, for example.
بخپل یو کتاب کې دا وایي دا د پاکستان د پخوانی وزیر اعظم بینظیر بوټو نه متاثره ده او هغه یې ډیره خوښه وه ځکه چې د خپلو روایتو به ډیر خیال ساتلو او ځکه هیلری کلینټن هم اوس د امریکې پیژنګلو ده چې د نړۍ په هغه ښځو کې راځي چې د خپلو هیوادونو په مشکل سیاست کې د سړو سره یو شان کار کوي او دا شان د خپلو هیوادونو پیژنګلو جوړې شوې دي چې یو پکې هیلری رودم کلینټن هم ده. د مشال په خبرونه کې د دې اونۍ پلوشا تاسو واوریده. اجازه غواړم. د خدای په امان.